خپل ویب پاڼه چې په 50 ژبو معلومات خپروي. هر ورځ په دې اړه خپل موقف توضیح کوي او وایي چې دیموکراسي غیر اسلامي د شیطان وسیله او پر مسلمانانو د غرب لوري د اغیز خپرولو لاره ده. بل روجو ازادي راډیو ته وویل چې د امریکا او طالبانو موافقه هم په افغانستان کې د ولسواکۍ د ارزښتونو د راتلونکي په اړه چندان وضاحت نه ورکوي. د افغانستان د ملي شورا پخوانی غړي ملالی شینواری وایي چې باید دا ضمانت وشي چې که طالبان په افغانستان کې په برحاله سیاسي چوکاټ کې شاملېږي د شوتو حقونه به تر پښو نه لاندې کیږي.
فکر کنن که اونا به زبان میگن که ما اراده داریم، ولی این کی ضمانت کرده که اینا تغییر خوردن و فکرشان تغییر خورده؟ اگر فکرشان
خوبی شوزو دوایی چی ش اراده لری، خدا ضمانت چو کوی چی ده حقوی فکر بدل سوی دی؟ که ده حقوی فکر بدل سوی نو ده چل پارلا هم جنگیجی؟ د ملالی شینواری په نظر دا چې طالبان د اسلامي امارت په جوړېدو ټینګار کوي او اسلامي جمهوری نظام نه غواړي، د هر افغان په ذهن کې د طالبانو د نیت په اړه شک پیدا کړی دی. خو طالبان څه وایي؟ په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مخور او هغه کسان چې ځان د هغوی ویندویان معرفي کوي په دوامدار ډول له رسنیو سره خبرې کوي، ویډیویي بیانونه او عکسونه خپروي. په افغانستان کې د طالبانو د رژیم پر مهال ټلویزیون او عکس ممنوع و. هغوی اوس خپل ویب سایټونه لري، په ټولنیزو رسنیو ښه فعال دي او حتی سیلفي عکسونه یې خپریږي. د طالبانو د دوحې دفتر په وار وار ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ او د افغانستان د ټولنې د دود پر اساس د ښځو ټول حقونه مني. خو په افغانستان کې د طالبانو د رژیم لړنګېدو راهیسې د هغوی په ترواکمنۍ لاندې سیمو کې وخت نا وخت د ښځو د صحرایي محاکمو قتل او سنګسار خبرونه خپر شوي دي. په هغو سیمو کې چې طالبان واکمني لري، انجونې ښوونځي ته نه ځي او د هلکانو تعلیم هم تر ډېره حده محدود دی. وستوالو طالبانو په وروستیو تقریبا 2 لسیزو کې پر ښوونځیو، پوهنتونونو، خبریالانو، ښځینه مامورینو او بشري فعالانو د ګڼ شمېر حملو مسؤلیت اخیستی دی. د وستوالو طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي چې د ولسواکۍ د راتلونکي په اړه د اندېښنو مطرح کولو او په دې اړه خبرو ته لا وخت شته. د رپورټونو په حواله وستوال طالبان غواړي چې د افغانستان له حکومت سره د سولې په مذاکرو کې د افغانستان د اساسي قانون تعدیل هم د یو شرط په توګه رامخکې کړي. دا بیان د افغانستان حکومت رسما نه دی تایید کړی. د افغانستان په اساسي قانون کې ښځې او نارینه مساوي حق لري.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د آزادی رادیویی مجله درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاری. زه محبوب شاه محبوب یم او د رادیو مجلې د یوې بلې غنې په اوریدو ستاسو هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنې کې مو یو شمېر فرهنګي او هنري مسایل راخستي. د مجلې په پیل کې په نورستان کې ښکار ته تم شوی یو.
خو په نورستان کې دومره د خلک نه مراته وي. د نورستان په هر برخه کې د عادي برګ مټال نه واه.
په هنر جاج کې به په پښتو ژبه کې د کتابونو د چاپ د بهیر جاج واخلو.
ټول باندې نه د کتاب نه د چاپ د کیفیت نه نیولې تر دې پورې چې کتاب دغه تر رسیدي.
په فنکار برخه کې به هایکو لیکوال سید پاچا مفتون سره دغه په فن خبري وکړو.
دا ډاکټر تکل عبدالرحیم ضیا او د سینور ملګری را سره پکې غلام حیدر حیدر
په زر پانه کې به لنډ کیسه مات شوی قسم واوري.
نو غواړم پلار می په داسې حالت کې وګوري، د پلار ټوله هستی او نیستی می برباده کړی وروره.
او په ورخمین خیال کې به مسافر ته د میرمنی لیک واوري. د اسمانونو ربنن خدای او سوال وو منظمه بشه راول نن یې نکور غواړم. بشکرو سامانت تیرا نن یو اخلا خو اخیری سرګی د خپل بچی په غیږ کې پاړم.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د دې باغ لسرو غټو پختنه وکړی چې د ګلو رنگ د چا د وینو رنگ دی. دغه بیت شاعر، لیکوال او سیاستوال علی ګل پیوند تیرونی د تل لپاره له دغې نړۍ سترګې پټې کړې. هغه له هیواد لري و، هدیره د مسافرو کې مخاخ کړی. پلرنی وطن زما په مړی تنګ دی. اروخاد علی ګل پیوند د 1928 لمریز کال د کب د میاشې په 28 نیټه د کونړ ولایت د پښت په کلی کې زیږیدلو. لمړنۍ زکړې د پښت د کلی په خوانځي کې او نورې زکړې بیا په ابن سینا او کابل دارالمعلمین کې سرته رسولې. په 1955 لمریز کال کې د کابل پوهنتون د ادبیاتو او بشري علومو له پوهنځینه د لیسانس نه ترلاسه کړ، او په 1956 کال کې د ښوونکو د روزنې په اکاډمۍ کې د فوق لیسانس پورې زده کړې بشپړې کړې. بیا د روخان په عالی دارالمعلمین کې د استاد، د انیس او د ثور د انقلاب د ورسپانو د مسؤول مدیر او د اطلاعاتو او کلتور وزارت د مرستیال په توګه دندې سرته ورسولې. نوموړی د 1959 کال له پیله د 1960 کال تر پایه پورې له کاره ګوښه او د پولي چرخي په زندان کې بندي و. له زندان تر راوتو وروسته د البیرونی د نشراتي موسسې د رئیس په توګه وګمارل شو، چې بیا د ډاکټر نجیب الله د واکمنۍ په وروستیو کې جرمني ته ولاړ او د ژوند تر پایه پورې هملته پاتې شو. سیلی او باولی د شیرونو مجموعې دي چې ترې را پاتې دي، خو د زړه ډمه په نامه یې په 1958 کال کې یو شیری ټولګه له چاپېدو وړاندې د وخت یو شمېر حاکمانو په حکم له منځه لاړه. د شیر مضمون یې د وطن ناخوالی، انقلابی ناری، مینا او وطن دوستی جوړوي. نوموړی د شیرونو نوري ناچاپ ټولګي هم لري. هغه له هیواد لري د وطن په ارمان په همیشنی سفر لاړ. د رادیو مجلې نننۍ غنا د اروخات پیوند روح ته ډالۍ کو او په پیل کې نورستان ته ځو. ښکار د انساني او افغاني ټولنې د فرهنګ هغه لرغونی برخه ده چې د انسان له ژوند سره سم پیل شوې ده. په نورستان کې اوس هم یو شمیر کسان د ځنګلي ژوو او مارغانو ښکار کوي. خلک وایي چې د روانو جګړو او د ښکار په وجه په ولایت کې د ځنګلي څارویو او مارغانو نسلونه د ورکېدو له ګواښ سره مخ شوي دي. په نورستان کې په داسې حال کې د غرڅانو، د ځنګلي وزو، غواګانو، مرغانو او څیرونکو ځناورو ښکار دوام لري چې افغان حکومت د ځنګلي ژوو په ښکار بندیز لګولی. په دې اړه روح الله انوري له نورستان راپور لري.
نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه غرنۍ او ځنګل لرونکي ولایت ته چې په افغانستان کې د جنگونو له پیل کې دوه وړاندې پکې ډول ډول ځنګلي ځناور او د مرغانو بیلابیل او ښکلي نسلونه موجود وو چې د زیاتو جګړو له امله ډېری یو وژل شو او یا هم د انسانانو په څیر د خپلو سیمو پریښودو ته اړ شول. د خلکو په خبره چې ډېر لږ شمیر کې اوس هم شته چې هغې پسې هم ښکاریان ټوپک په لاس ګرځي او د آرام ساتري نشي اخیستلی. د لویدیز نورستان د نورګرام ولسوالۍ اوسیدونکي صاحب داد همدرد ازادي راډیو ته وویل
دلته عموما د مرغزرینو په شکل باندې مرغان دي، د دې ښکار دلته خلک کوي او د غرسانو ښکار دلته کوي. یو قسم نور مرغان دي چې د پل مرغانو په شکل باندې دي، دلته د دې ښکار کوي. زرکانو ښکار هم خلک کوي. که څه هم دولت له خوا په دې شیانو باندې بندیز لګېدلی دی، خو په نورستان کې دومره داخل لګ نه مراته وی د نورستان په هر برخه کې د عادی برګ مټل نه واخله تر منډوله پورې شرقي غربي او مرکزی دلته ښکار کیږي. دلته بیا حیوانات نسلونه هم ورستر بلی ختمیدونکي دي.
حاجی شیرین محمد د نورګرام ولسوالۍ د نګراج اوسیدونکي دي. وای په خو په خلکو په یو ډز کوپک یا د غشو پلیندو په ډیره مشکله ښکار کولو، خو د اوتومات وسلو پیدا کېدو سره هر سړی ښکاری شوه چې ورسره د یادو ژوو نسلونه د ورکېدو ګواښ سره مخ دي.
ګر کې چې کوم دانا چې یاد او غرس پیدا کېده یا کوم مرغي وهله او مغ یو دانا به ولو راوي ولو او هغه نه به خل یو استفاده او گزاره کول هغه نه څه کمیده هم نه. یو کال کې یا یو نیم کال کې یو دانا کوم ځای کې به وهل کېده. اوس چې دا اوتومات سلاګانې پیدا شيږي، هر سړی غره ته جګېږي، نه مرغۍ پرېږدي، نه غرسان پرېږدي، نه ځناورې پرېږدي.
په نورستان کې حکومتي مسؤلین وایي په یاد ولایت کې لا هم د واورینو پرانګانو په ګډون صحرایي غواګانې، غرڅان، غرني چرګان او نور مرغان شتون لري چې په یو شمیر ناامنو سیمو کې وسلوال کسان ښکار کوي. د یاد ولایت د چاپیریال ساتنې رئیس عبدالخالق خالقیار د دوشنبه پورز ازادي راډیو ته وویل
د چاپیریال ساتنې ملي اداره د اړوندو ادارو امنیتي ارګانونو په همکارۍ تل هڅه کړې کې دلته د هر ډول وحشي ژوو د ښکار مخه ونیسي. دې برخه کې عامه پوهاوی هم شوی دی. لنه کمره په امنیتي ساحو کې بشپړ مخه د دغه ځنګلي ژوو د ښکار نیول شوی ده. خو له بده مرغه هغه سیمې چې نام نه دي ښکار به پکې شوی وي، خو بیا هم موږ په دې هڅه کې یو چې په دغه سیمو کې هم امنیتي ګواښونه ختم شي او امن شي تر څو انسانانو ترڅنګ د وحشي چوي جون هم مجبورل شي.
د هغه په وینا چې د ځنګلي ژوو ساتنه د هر افغان دنده ده او په دې کار کې باید افغان حکومت وسلوال مخالفین او ولسی وګړي برخه واخلي چې دا کار د ټولو هیوادوالو په ګټه دی. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی د خپل کنټرول لاندې ساحو کې د مرغانو او ځنګلي ژوو په هر ډول ښکار بندیز لګولې او له ټولو خلکو غواړي چې له ښکار کولو لاس واخلي.
زموږ محیطي زیست اداره او نور اړوند ادارات د امنیتیانو تر نورو اداراتو پورې ټول په دې کوشش کې دي چې دغه ژوي چې کوم په نورستان کې دي د هغوی حفاظت وشي. هغه ساحې چې د دولت د کنټرول نه بهر دي په ټولو برخو کې هغه د فساد ساحې دي. دغه د حیواناتو د ښکار باندې کوم هغه ساحو کې پابندي نشته دی. نو زما د هغه ساحو په اوسېدونکو باندې دا غږ دی چې د دې حیواناتو او د پرندګانو حفاظت وکړي.
په نورستان کې په داسې حال کې د وحشي ژوو ښکار دوام لري چې افغان حکومت له تیرو څو کالو په ټول افغانستان کې د دغو ژوو په ښکار بندیز اعلان کړی خو په اکثرو ساحو کې لا هم له دغه امر سرغړونه کیږي چې برسره په هیواد کې د ځنګلي ژوو او مرغانو نسلونه د لمنځه تللو ګواښ سره مخ دي.
د پښتو ژبې د کتابونو په چاپ کې د ظاهر شاه له واکمنۍ راوروسته یو لوی تغییر راغلی. پښتو ټولنه جوړه شوه او یو شمېر لیکوالو په پروژه‌ای او یا هم په شخصي ډول کتابونه چاپ کړل. له دې راوروسته تر د ډاکټر نجیب الله د واکمنۍ پورې دا بازار یو څه روان و. د داخلي جنگونو او طالبانو د واکمنۍ تر ختمېدا پورې په افغانستان کې د کتاب د چاپ بازار سوړ، خو له 2001 کال راوروسته په افغانستان کې د کتابونو بازار بیا تود شو. زرګونه عنوانه کتابونه چاپ شول، ځینې یې ورک شول او ځینې لا هم بیا بیا چاپیږي. د هنر جاج په نننۍ برخه کې له لیکوال او ژباړن میر احمد یاد سره د کتابونو د چاپ د بهیر جاج اخلو.
هنر جاج
یا ته ډیر مننه کور مودان چې تکلیف مو وسته او لمړی پښتنه دا چې ستاسو غوسر کار د کتابونو سره د کتاب د چاپ سره د کتاب سره په اوس وخت کې د پښتو کتابونو د چاپ بازار سره ډول دی.
ډیر مننه. د کتابونو یو خو غیر تخنیکی چاپ دی چې موږ په هغه باندې خبره نه کوو ځکه خو جدا شری منګه به دغه عمومي هغه د چاپ نه مطلب زموږ د خبروي د کتاب د کتاب چاپ د پخا په پرتل ډیر زیات منظم شوی دی او ډیر زیات ماډرن شوی دی. او مخکې یو وخت داسې و چې هغه وخت کې موږ سیلی نه کوله، بازار انحصاري و، یو کس به لګی او هغه به کتابونه چاپول. اوس سیلی پیدا شوی ده، بازار کې سیلی کېږي، نوي معیارونه ټاکل شوی دي، هر څوک کوشش کوي چې هغه معیارونو ته ځان ورسوي. او دغه د کتابونو محتوا هم په همدې انداز باندې شوی ده چې مخکې به یو کس هغه به چې هر څه ولیکل هغه به ښه و. اوس حالت داسې شوی دی چې 4-5 کسو کې انتخاب کېږي چې څوک باید څه شی ولیکي او هغه به چاپ شي. نو زه په لوی کې ورته دا ویل شو چې بازار د سیالۍ خواته نه نوته دی او د سیالۍ کې هغه معیارونه چې دي هغه د ډیزاین نه نیولې د کتاب د محتوا نه بیا تر کتاب رسولو پورې
او کیفیت باندې خدا مستقیم غیز کوي
په ټول باندې، یعنی د کتاب باندې د چاپ د کیفیت نه نیولې تر دې پورې چې کتاب دغه تر رسیږي تر لوستونکو پورې رسیږي په دې ټولو چارو باندې ډیر زیات غیز کوي.
په د نورو پرمختللو هیوادونو ته وګورو، آلته چې کله کتاب چاپیږي دغه لیکوال لپاره ځانګړي هغه حق او زحمه وي، دغه حق او حقوق هر څه خوندي وی. له بده بخت په افغانستان کې دغه پروسه نه و پخوا. اوس څنګه ده؟ اوس را مسه شوی څنګه
د یو شي کې راغلی ده، هغه پښباړه کې راغلی ده، پلیک کې وسب نه راغلی. دا غي وجه ده چې دا کتابونه د سپې سپې پښتو کې را روان دي. که تاسو پام دي 15 کال مخکې د ناولونو بازار ډیر زیات ګرم، بیا دا غنه 15 کال مخکې د شاعرۍ بهترین بازار، نن سبا د ژباړې بهترین بازار دی کنه. یعنی دومره تیز بازار دی چې د پښتو هغه تخلیقي نثر کمزوری کړی دی کنه. نو د دې وجه نه زویم چې لیکوال چې دی هغوی دغه دی، هغوی وجه دی چې هغوی سره هغه خپلې خبرې دي او خپلې خبرې دی چې هغوی تخلیقي کار کوي. موږ خو سیډنیس کار ډېر نه کوو، تخلیقي کار کوو. نو دغه بازار د ژباړو کمزوری کړی. البته ژباړو کې داسې یو سیستم را شروع شوی دی، له خمر غزینو لږو ادارو دا شی شروع کړی دی چې څوک چې کتاب ژباړي نو هغه څومره چې پیدا ستړی شوی هغه خو نه پوره کیږي، البته هغه هغومره څه دته ورکول کیږي چې داسې نه احساسوي چې دا کار په ما تاوان دی که نه. نو دا یو ښه طریقه ده. ځینې مرکزونه داسې جوړ شوي دي چې هغوی د ځوانانو ته کتابونه ورکوي او هغوی ژباړي او څه معاوضه ورته ورکوي د هغوی یعنی هغه. خو بیا هم زه وایم چې تر اوسه پورې حالت دومره نه دي رسېدلي چې موږ دې وایو چې دا کار د خلک د مادیاتو ته په کتو کې، بلکې کار اوس هم د معنویاتو ته په کتو کېږي، ځکه هغه کوم امتیاز چې ورکوي هیڅ ژباړن په دې تمه نه وي چې ما ته د امتیاز راکړي، یعنې هغه یو جایزه غوندې یو انعام غوندې دی چې ژباړونکو ته راځي. نو تر اوسه پورې هم کار په یو احساس روان دی، په یو ارمان باندې روان دی، او هغه د که موږ په دې تلو چې د امتیازاتو په زور روان دی نو لا اوسه پورې.
خو اکثره وخت یو نیوکه بیا دی چې خلک وایي کتابونه نه اخلي، او دا د هغوی چې کتابونه چاپوي یا په دغه برخه کې کار کوي د هغوی یعنی هغه اکثره وخت ګیله هم دی چې کتاب نه خرڅېږي او په موږ هم داسې بار وي. اوس مطالعې فرهنګ کمزوری شوی دی پخوا په پرتله؟
نه، دا داسې چې دا یو کس وایي ویلو چې زه وړوکی یم که نه، نو بل ورته ویلو چې څومره وړوکی یې، نو بیا د سره جواب نه و که نه. اصلا که موږ وایو چې کتاب نه خرڅېږي نو څنګه نه خرڅېږي، یعنی د چا په پرتله نه خرڅېږي؟ په اروپا کې کتاب چاپ شي 1,000,000 خرڅ شي په جمعه کې، په هند کې کتاب چاپ شي په جمعه کې 100,000 خرڅ شي، د هغوی په پرتله کم کتابونه خرڅېږي که نه؟ په خپلې ټولنه کې کم خرڅېږي. یعنی که موږ هغې ټولنو سره موږ په هېڅ شي کې سیل نه شو کولی، کتاب کې به څه وکړو؟ که زموږ خپرندوی ټولنې دا وایي چې موږ په میاشت کې 1,000,000 کتاب وباسو یعنی خرڅ کو، فکر کوم چې دا دغه دی د دا 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 لګو دا ماډل زموږ د بلې ټولنې نه دی. د خپلې ټولنې ته په کتو باندې پښتو کې 1,000 کتابه چاپ کېدل، اوس داسې حالت راغلی دی او 1,000 واڼه به پراته وو. اوس داسې حالت راغلی دی چې تقریبا په 2.5 کالو کې 1 کتاب 10 ځله چاپ شو په پښتو کې، ترجمه ده. د دې نه مخکې مثلا د شاعرۍ کتاب په 2 کالو کې دننه 11 ځله چاپ شو. اول ځل په پښتو کې کتاب 1,000 ټوکه نه چاپ کیږي، 15,000 ټوکه چاپ کیږي. اول ځل مثلا کتاب په پښتو کې تا ته کور ته در رسیږي چې ته کتاب وغواړې واخلی. اول ځل دی چې په پښتو کې کتابونه دومره لرې ځایونو ته رسیږي چې ته تصور هم نشي کولی چې هلته دې څوک کتاب ولولي. یعنی دا حالت داسې نه دی چې بیخي هر څه پټه په ولاړ دی، ډېر زیات پرمختګ راغلی. خو یو زموږ ارماني ایډیل حالت دی چې هغې ته موږ نه رسیږو، هغې دپاره کار په کار دی. د کتابونو دا شی شته دی چې زموږ کتابونه د حتی د ایران او د هند په کچه باندې نه خرڅېږي، خو که موږ د سواد کچې ته ګورو نو ښه ده. ځینې خپرندوی ټولنې دا اعتراف کوي، وایي چې د کتاب بازار د پخوا نه ډېر زیات اوس ښه شوی دی. مشکل څه دی؟ مشکل دا دی چې تر اوسه پورې یعنی اوس لږ څرک شوی راغلی، تر اوسه پورې موږ د کتاب سوداګري یا د کتاب کاروبار ته د کاروبار په سترګه نه کتل، موږ یو خیریه کار ګڼو. کله چې ته یو کار د خیریه کار وګڼي او دا وایي چې یاره زه د یو احساس د مخې نه لګیم، نو هغې کې ته د ګټې تمه مه کوه. که ته دا غواړې چې ستا کتاب کاروبار شي نو هغې ته به ته د کاروباري افزار اماده کوې او د کاروباري لارو چارو باندې به ته کار کوې، بازار موندنه به کوې، پبلیسټي به کوې، کتاب به ځای ته رسوې، نوي کتابونه به راوړي، د خلکو اړتیاوې به په نظر کې نیسي، هغه به پوره کړي. نو دې ټولو ته په کتو که څوک دا عملي کړي د هغوی کتاب مثلا په 2 کالو کې 10 ځله چاپ کیږي، خو څوک چې نه عملي کوي د هغوی کتاب په 2 کالو کې 100 جلده نه خرڅېږي. نو فرق په دې ځای کې دی. هغه ګیله تر ډېره اوس صحیح نه ده چې کتاب نه لولي، ځکه د افغانستان په کچه باندې کتاب لوستو په فرهنګ کې ډېر زیات خواله راغلی.
دغه ټیکنالوژۍ ټولنیز میډیا دې هم څه تاثیر کړی دی په د کتاب په لوست باندې یا د کتاب چاپ باندې؟ چې ډېر نه چاپ
ډېرې ښه کړی دی. زه د خپلې زاویې نه وایم، د خپرندوی ټولنې د زاویې نه وایم، کېدای شي هغوی خپل دلایل ولري. څومره ګټه چې کتاب لوستنې ته فیسبوک ورسوله، کېدای شي ډېرو زیاتو علمي کانفرنسونو سیمینارونو نه یې رسولي. د هغې وجه دا وه چې زه داسې خلک پېژنم چې هغوی خپل نوم نشي لوستلی. نن هغوی ما سره چټ کوي، زما د خپلې کورنۍ غړي ما سره په فیسبوک کې چټ کوي. د هغوی دا ژبه چېرته زده کړل؟ نه کورس ته لاړل، نه ښوونځي ته لاړل، خو دغه ټولنیزو رسنیو نه هغوی ژبه زده کړه. په اول ځل باندې زما د کور ماشومان د کتابونو سره بلد شو. هغوی ما نه پوښتنې کوي چې کوم کتاب چاپ شو، څه رقم چاپ شو، چاته زه چې کور کې لیکل کوم راځي را سره کینی. په اول ځل باندې داسې خلک دي چې هغوی نوي نوي کتابونو نه خبر شو چې او دا برخه هم شته ډېر زیات. دغه اوس چې په یو دم موږ چې د کتابونو بازار ښه شوی، هغې وایي بل دا دی چې ټولنیز رسنۍ د کتاب د بازار موندنې لپاره ټولو نه ارزانه او اسانه لار ده چې ډېرو خلکو د دې نه ګټه واخیستل او ډېرې ته نه اخلي. او یو شی چې یو چې هغه جرم دی سایبر کرایم کې راځي، هغه د هغې ته خوالي او بدوالي باندې موږ فکر نه شو کولی، ځکه جرم ټول وري. هغه دا دی چې ځینې کتابونه بې اجازې PDF نشریږي، او زین خلق دی چې هغه دا کار کوي خم نه کوي بلکې هغه وایي چې بس موږ په زور کو هغه کتاب باندې فکر کوم دومره زیات تاثیر نه کوي هغه کم خلک چې چاپ کتاب ته لاسرسي لري هغه پی ډی ایف نه لولي هغه صاف نه لولي البته په بهر کې کوم خلک اوسې کې ډیر مجبوریت کې د پی ډی ایف ولولي نو زه دغه غیز مثبت
یا د انلاین کتاب رسونې یا د انلاین سیستم د جوړونې په برخه کې ډیر کار نه دی شوی دا به څومره ګټه وکړي چې چیرته دسي جوړ شي
ډیر زیاته ګټه بو کې خپل ما سره ائیډیا داشتره چې موږ په دې باندې کار وکړو چې موږ کتاب څنګه انلاین خرڅ کو یو ځینې مشکل چې لرو هغه دا چې موږ برېښنایي حکومت ولی زموږ ډیره زیاته کمزورې ده د برېښنایي پیسې نه لرو یعنی کلنډي وایي برېښنایي پیسې که موږ ولرو که موږ د امکاناتو لرو چې بانک ته تک دی پکې نه یو غیزانه پیسې رایستل دی پکې نه یو غټولې مسلې دی پکې نه مثلا که موږ د موبایل د کریډیټ غوندې سیستم ولرو او هغه نه کتابونه غستل شو د پښتو کتاب په بازار باندې ډیر لوی غیزو کې او زه خپل داسې کوشش کوم چې څنګه موږ داسې طریقه برابرول شو چې آنلاین کتابونه د نه په وطن کې او د بهر خرڅ کړو
ډیر مننه خیال بچا مفتون یو له هغو شاعرانو دی چې د هایکو مستقل کتاب یې چاپ کړی دی دی وی چې په افغانستان کې د هایکو لومړنی ټولګه د نوموړي چاپ شوی هغه اوس یو قومي مشر دی ورزنه کاری جرګی مرکی دی خو شاعری او هنر یې هم نه دی پریخه په فنکار برخه کې له نوموړي سره د هغه په فن خبرې کوو
فنکار
مفتون صاحب ډیره مننه کور دی ودان چې خپل قیمتي وخت مو تراکه او پښتنه مر سره کوم چې کڅام هغه کسان چې ساسي شعر او شاعري اوریدلې خامخا تاسو پیژ خو غوي چې ساسي شعر او شاعري نه دا اوریدلې یا اوس موږ رادیو اوري هغه ته ځان معرفي کړي چې مفتون صاحب څوک دی
زما نوم خیال پاچا دی او تخلص مفتون دی او مومندري ولسوالۍ د ډکی د کلی اوسیدونکی
مفتون صاحب شعر و شاعری دی کل شروع کړه
شعر و شاعری هم دا نور له سوا دوا ته نه شروع کړی دا دو عیسوی
او لامل څو ول دی شعر و شاعری ته مخ کړه
سپینې خبرې څو کولې شي خو خبره دا ده چې یو څه برابرې منځ ده
نه دا درد څه شو
دردونه وختونه وکړه سړې دردمند دی نن سبا
پټ درد
او پټ درد دی
خانو کله دی چاول شعر و شاعری شروع کړ څوک چې هغه ستا شعر واورید تا ته لارخونه وکړه
یار لارخونه خو ما چې حقیقت د دوی ما د پیښور کې سرحد د بي ټولنه و به عمل تم خپل ټولنه جوړ کړل شي افغان فرهنګي ادبي بهیر و ته
ها
دا ډاکټر تکل عبدالرحیم ضیا او د سینور ملګری له سره پکې غلام حیدر حیدر بس پاره کې ما یو بل سره دغه کولم تبادله کول ها تلورات لوبا شیر شاتر خوی او دا همیش خلیل دی او بلا رپی او دا ټول به مغترات لور به
اسیس مستقیمه لار خونه ته ډیر چا کړی
یاره زو د سی استاد نه لارم چې ماته دی لار خونه کړی چې
یواز شیر او شاعری به کول دا بم دیالته ټولنه کې وړاندې کول خو مخه نخت خو کېدنو
ها بالکل نثر او نظم دواړه لنډی کیسی او طنز او څه څه دا ټول کړی
فل خدا او چې یو پټ دردو کې دې شو سیمه ته نه وینو خو به له موضوع له شیر او شاعری شروع کړه بیا دغه ټولنو سره دی یو تړون پیدا شو غوی سر ناسته ولاړ تقریبا څومره شاعری به دکړی وی څومره نثر به دیو تر اوسه پوری لیکلی
یاره نثر خو یو دوه کتابه څه د پاسه بونی ساجدا د لنډو کې سوره سره دی
پاتې
نه نه چاپه پنځه کتابه به تقریبا د شاعری
شاعری هم دی چاپ کړی کنه
شاعری او دوه چاپ دی نو نه چاپ
کوم کوم کتابونه دی چاپ
یو د خیال په لوشي دی یو کرخی دی دا نظم دی یو هایکو د چې افغانستان کې اولنې کتاب ما چاپ کړی دی چانو راوړی
دی
دریزا دا سی بس لګی سره کوي
دا د هایکو په اړه خبره وکړه که څنګه په کوزي پښتونخوا کې خدای کو په اړه کار شوی په دې برخه کې لیک شوی دی خد افغانستان کې وو دی ول چې لمړنۍ ټولګه ساس چاپ شوی نور دا سکو چې په شریک هم په دغه برخه کار کو
ار سړی بلې کلی وی هله کا چاپ چانه دی کړی اولنې کتاب ما چاپ کړی دی په هغه باندې لیکنم ډیر شوی دی او کوزا په بشر نوید لیکنه کړی اقبال اقبال په کړی دا مراد لایق په کړی دا
او مو خو چې څومره هایکو غانی او دې تر ډیره پوری هغه خوای تنزیوی او په دې اړه خو بیا د مشهور اقوال دا دي چې دا د جاپانی ادبیاتو کاپی ده خو د بیا ټولنیز مسائل نصيحتونه داسې سيزونه کوي سم هغه ټولنیزي خواوي درنې دي کنه طنز ولا
دواړه بکشته دي د سینه د یو هغه یو طنز دي بکې یا رقم دغه بکشته دي دواړه خو
اوس باوریدونکو په تمه یې هغه خامخاص ستاسی آی کوگانی اوری که چو آی کوگانی زمگا اوری دن کتو بای
او بای بای او دکا دا ازرائیل پا ایچ آزده نسوزی
دا ازرائیل
پا ایچ آزده نسوزی پا ارس که سوم را دیر روحون اخلی پا پختانو خوی بیخی نسوزی او وی پا پارلمان که و وکیل ناستا کور نخواهند در تا موبیل که ویل چی راشا بچی دید جاده نمرشو تو رو چشمو که دیر خخ کاری دا ماوی چی خکولی وی نو داسی دی وی چی چشمی لرکلی کانای و خطا
خم افتون سیب کلا چی پا پختونخوا که وی دا غیزین راغلی دلتا مست شعر و شعری که او سم داغ طولنو که که نی پاتی ادبی طولنو که خلکو سر گردون که
او دلتا خوچرالو ما خپلا ادبی طولن شمشاد ادبی بهیر پونم بانی جوڑا کرلا تقریبا پا بیر لسو سالو راتی اکی آقای که بیا منگا سر تنقیدی غنده و دا کولی بیا داغی نرست ما ایمل مجلا پونم بانی و مجلا شروع کرلا آقا مجلا می و اطلاس توکاو چلاو لخو بیا دت سزین مشکلاتو لعمل بنده شو او سم لگه و بس کهو سر
خانو استاد شعره پیل خود شلمی پیاده او
کنه
شلمی پیاده مفتون شاعری څه ډول وا اوس چې په وشتمه پیړۍ کې مفتون ژوند کوي د دې شاعری څه ډول د توپیر شته زکه وخت غزوان وي اوس پنګیره
زه خو یم چې زګینی غزل وسم زمان لیکم دو ته پته یو ما خو سپارخ نه راغله
هغه اولنۍ شاعری اوس توپیر نه لري
نه نه
زړه کې دی ما غرنګ زور دی نو زه غزل اور
هو د چا سینو کې زړونه وي خو د چا سر کې زړونه
د چا سینو کې زړونه وي خو د چا سر کې
چا سر کې زړونه څوکې د چا نه پټوي چایخي ورکی زړونه او ځکنه بیا دی دا باڼه ورته لیشه لیشه کا
ځکنه
بیا دی دا باڼه ورته لیشه لیشه کا چې ورې دیږي شید مخه په خطر کې زړونه او ما تلی دلوي اوس هغه څه قصاب نه یې
ما تلی دلوي اوس
هغه څه قصاب نه یې یو ورځ دې څومره راته وکړو صادر کې زړونه او ستا به پیمات شي دا نظر او کنا تو وایا
ستا به پیمات شي
دا نظر او کنا تو وایا که سپلنو غوندې دردود شي په مجمر کې زړونه او بیا خو به سمه اندازه مفتونه ولګیږي بیا خو به سمه اندازه مفتونه ولګیږي او که څوک زمونږ د سینو نه را بهر کې زړونه
ښه مفتون صاحب دا د یویشتمې پیړۍ
شعر
بیا خو نو ځوان یې د زړه دې ځوان دی ښه مفتون صاحب د کیسو مضمونونه دي معمولا څه دي
کیسو مضمونونه په دغه روان حالاتو باندې اوسنی دور په دې دغه باندې د لنډو کیسو دغه ټوله ټول شوی دی توپیر څنګه دی مونږ څومره پاتې یو څومره خلک مخکې تللي دي په دې باندې دا ټوله ګرځي
د ادبیاتو او په ځانګړي د تیوریګانې چې دي میتودولوژي چې دي د دې باقاعده مطالعه کوي کنه یوازې بس صرف
یاره مطالعه سره خو داسې دا چې کله کله مطالعه کوم ځکه زه اوزګار نه یم مصروف په دې ما دلته دا کلیوالي مسایل مونږ ته را په غاړه دي خامی جرګې او دا شی نه مونږ ډېر
له دې سره سره چې تاسو شعر لیکئ نو جرګې مرکې دام کوئ
که ناغه کو هغه د کلیوالي د مسلو کې زه ډېر زیات مصروف یم
خو دغه خبره خو ما ته پاره اوس جالبه په دې ده هنر شاعري او بیا په ځانګړي ډول هنرمند انسان دا نو تر ډېره پورې عاطفي سړی جرګه مار سړی عاطفي نه وي ځکه هلته بیا د عاطفي خبره بېله ده
نو خدا خو د یو مجبوریت د مخې چې اوس سړی میدان کې د چا سره کښېني او اخ نشي ویلی او تا خوښ کړي چې ته زما دپاره دا خبره داسې وکړه
یعنی په یو وخت کې دوه شخصیت هم عاطفي شخصیت او هم یو ټولنیز
او په خوا خو چې وه خو بیا د سنګر د اور په شولې په هغه وخت کې به بیا وسله ور سره په لغو ماندان
جګړې هم دي کړي
هوا وخت
نو هغه وخت کې هم د شعر شاعري کړي
هغه وخت کې هم کړي
هغه وخت شاعري دي خوښه ده که د اوس
وخت اوس مې خوښه ده هغه نه
هغه به د جنګونو شاعري وه جنګ نه خوښه
هغه کې یو دا دی چې دا اولې نړیوال مې هر زمان په کاڼو ولي زمونږ د وطن کونډې ایتمان په کاڼو ولي او غیرت چې په قرآن کومه وایي دهشتګر دی او دوی دهشتګر نه دي چې قرآن په کاڼو ولي نو داسې حالات اوسې وا
تر ډېره پورې د جګړې مسایل روان مشکلات دلته بیان کړي ستاسې یو وړوکی غزل بل او بیا په خدای پاماني
بل غزل خالته یم دا زما زړه خبري ورانی کوي او کستا باڼه خبري ورانی کوي
دا زما زړه
خبري ورانی کوي او کستا باڼه خبري ورانی کوي دواړه عدد د مرشومان لري خیر دی واړه خبري ورانی
کوي
دواړه عدد د مرشومان لري خیر دی واړه خبري ورانی کوي او ځان سره پټي داسې غلي وي چې شي کانه خبري ورانی کوي او زما یو خبر نشی زغمه خپل شپې ته خبرې ورانې کوي
زما یو خبر
نشی زغمه خپل شپې ته خبرې ورانې کوي او د خپل احساس ته فکر وړې ما چې دا په څه خبرې ورانې کوي او بس په دې
نه ډیر مننه خیر سمختم شکر تاسو له ازادي رادیو نه رادیو مجله اوري هنر د تاثیر زیږنده ده خای دا تاثیر بیلا بیلی بڼې ولري خو کله چې لیکوال متاثر شي هنر ترې زیږي د زرپانی په نننۍ پاڼه کې وګمج بارخیل مات شوی قسم کی سره اوروي
مات شوی قسم په سوچونو کې ډوبو او د چایو پیاله یې په کونډه تکیه کړې وه په وړه ښیښه یي پیاله کې یې د چایو ډکې تاوېدل د هغه د خیالونو غوندې سرګردانه وو لکه د لالهاند طبیعت پیښې چې کوي پیاله یې اوچته کړه یو غړپ یې ترې وکړ او بیا یې په غولي کې کېښوده د پخوا غوندې پریشانه وو پښې یې وغځولې غوښتل یې خپل ملګري ته څه ووایي خو هغه وار پرې مخکې کړ شیرو زه خو وایم له خپل ضد نه تیر شه زه په خیر همدانن روان شه او خدای به خیر پیښ کړي دا کارونه یوازې په زده کړه نه په بخت او تندې پورې هم اړه لري زما ومنه خو شیر محمد غصه شو نه نه شهبازه دا خبرې مه راته کړه ما اوس قصد کړی خپل تندی به مات کړم خو قسم نه ماتوم ولې مې شرموي نه غواړم پلار مې په داسې حالت کې وګوري د پلار ټوله هستي او نیستي مې برباده کړې وروره شهباز خپل لپټاپ کمپیوټر بند کړ چای جوشه یې د غاز لپاسه کې خوده او بیا د هغه څنګ ته راغې په اوږه یې لاس ور کېښود شیر محمده یوه میاشت او 15 ورځې د کېږي چې راغلی او دلته دفتر په دفتر ګرځي مشران وایي چې روزي په ټنډه ده نه په منډه خیر دی دا هر څه به ښه شي آخر په هندوستان کې دې زده کړې کړي خپل کور ته لاړ شه مور او پلار به دې انتظار وي خدای به حمل تکندهار کې و مناسبه دنده درته پیدا کړي اخر دلته کابل کې به دي هم خور او کې تا ګڼ سوالونه پیدا وي شیر محمد یې په خپل خبرو کې ولوي نه نه شهبازه د هغې نه بیغمه يم رانه کشره ده پوه کړې مې ده او د پلار مجبوریتونه مې حس کوي شیر محمد هم دیوال ته ډډه ووهله وګت وخزید لاسې په تندې کې خود ټنډه یې ګرمه وه د موټرونو غرهار او شور اوریدل کېده خدای په خیالونو کې اوړاندې تللی و پوره 4 کاله وړاندې یې په کندهار کې د لیسې زده کړې بشپړې کړې پلار یې د خپلې هټۍ په کارونو لګیا وو خو خوند یې نه و د ده زړه غوښتل چې کانکور ته د تیاری کورسونه ووایي خدای پوهېده چې له پلار سره یې پیسې نشته کنه هیڅکله به یې هم له خپل یوازیني سوی نه نوي دریغ کړی په همدې کې یوه ورځ خبر شو چې هند ته د لوړو زده کړو لپاره د بورسونو ازموینه اخیستل کیږي په منډه لاړ خپل نوم یې ولیکه او یوه اونۍ وروسته یې په ازموینه کې ګډون وکړ 4 ورځې و چې زنګ ورته راغی او د کامیابۍ زیری پرې وشو او 2 اونۍ له 2 نورو محصلینو سره مخ په هند روان شو د هند کلکتې په یو مشهور پوهنتون کې د اقتصاد په برخه کې 4 کلنې زده کړې وکړې له 2 نورو ملګرو سره یې کابل ته راغې ملګري یې خپل کورونو ته لاړل د خپل ملګري شهباز ته تلیفون وکړ له هغه سره یې د کابل په دهما زنګ کې پنیولې اتاق کې 2 شپې وکړې د هغه په وړاندې وعده وکړه چې څو یې دنده نوي موندلې کور ته به لاړ نشي دریم ورځ په کمپنۍ کې د خپلې خور کور ته لاړ بیا نو نږدې دا 15 ورځې همدلته سرګردانه وو دفتر په دفتر ګرځېده زنګونه یې وهل خو چا مثبت ځواب نه ورکاوه په همدې کې د تلیفون زنګ د خیالونو لړۍ پرې کړه په ځای کې راسم شو موبایل یې راواخیست کومه دفتري شمېره وه په رنګ یې بدلون راغی او په خوښه یې اوکې کړه بله له هغې خوانه یوه ښځینه نرم غږ راغی تاسې شیر محمد اسلمی یاستئ بلې صاحب خپله یم تاسې بانک ته اسناد راستولي وو هو استولي مې وو سمه ده شرط لس شوي یاست سبا 4 شنبې ورځې په په لاسو بجو مو آزموینه ده. 15 ورځې وروسته معلومه شو چې په غنو کسانو کې کامیاب شوه او د دندې لپاره به هم کندهار ته ځي. پلار ته یې زنګ ووهه، دراتلو خبر یې ورکړ. شپږم ورځ یې له شهباز سره مخه وکړه او سهار وختي له خپل خور او وړوکې خورزی سره یو ځای مخ په کندهار روان شو. شهباز چې ماښام ناوخته له دندې کوټې ته راغی، جامې یې بدلې کړې، تلویزیون یې چالان کړ، خو تر هغې وړاندې وریاد شول چې د شیر محمد احوال واخلي. د هغه شمیره یې ډایل کړه. شیبه وروسته یوه ناشنا کس موبایل اوچت کړ. شیر محمد ورسیده. د درانه غږ خاوند ژړغونی شو. هوزو یې را ورسید له خپلې خور او خورزی سره یو ځای. همدا سات مخکې د سړي غږ په فریاد او چغو واوښت. تلویزیون یې روښانه کړ. د کندهار په لویه لار د سړک په غاړه ویجاړ شوی سیاسي موټر پروت دی. چغو او فریادونو ټوله لار په سر اخیستې. خلک یو خوا بل خوا منډې وهي.
د بیوزلی نړۍ اکثر اوسیدونکي مسافرۍ ته اړ کیږي. دوی مجبور وي چې د کورنۍ د نفقې لپاره لرو هیوادونو ته سفرونه وکړي، خو په کلي او وطن کې خپل کورنۍ او اولادونه له ډېره مجبوریت بې سرپرسته پرېږدي. په خوښیو، اخترونو او ښادیو کې اولادونه یوازې پاتې وي. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې یو مسافر ته د مېرمنې لخوا یو لیکل شوی لیک د نظم په ژبه اورو. دا اختر شپه ده، دا عدد تر مخه ویخه یم، دغه یو سوال خو مې بیخي په زړګي نوکې خښی. سبا به بیا رانه واړه د پلار پوښتنه کوي. د اختر شپه ده، د عدد تر مخه ویخه یم، دغه یو سوال خو مې بیخي په زړګي نوکې خښی. سبا به بیا رانه واړه د پلار پوښتنه کوي. لکه د ډېرې مودې ما سره جواب نشته دی، لکه د ډېرې مودې ما سره جواب نشته دی. سبب بیا د کوم دروغونه شروع کوم؟ هغه ورکوټې هم پوهېږي په خبرو باندې، هغه ورکوټې هم پوهېږي په خبرو باندې چې لا تر اوسه تا په خپله هم لیدلی نه دی. کله نا کله رانه ستا داسې پوښتنه کوي، کله نا کله رانه ستا داسې پوښتنه کوي. وایي چې مورې بابا جان به مې د چا په شان وي؟ زه ورته وایم چې د خلکو د پلارانو په شان. چې جواب واوري سرو شونډو یې مسکا خوره شي، چې جواب واوري په سرو شونډو یې مسکا خوره شي. یوه شېبه غلی وي، خو بیا رانه پوښتنه کوي. مورې د خلکو بابا جان خو په خپل کور کې اوسي؟ مورې د خلکو بابا جان خو په خپل کور کې اوسي. مورې زموږ بابا جان به کور ته کله راځي؟ څنګه چې تا ته د راتلو نیټه معلومه نه ده، څنګه چې تا ته د راتلو نیټه معلومه نه ده، نو زه به څنګه د نامعلومه کال نیټه ورکړم؟ زه څنګه مور یم؟ دروغ ورته په خپله خایم، نوي دروغ بیا د سبا تم په زړه کې ورکوم. تا ته معلومه ده د مور د مرګ د کال پوره شو؟ تا ته معلومه ده د مور د مرګ د کال پوره شو؟ زما یقین د بې حساب خدای بخلی ووي، لکه د هوري شان ښایسته د پرشتې شان پاکه. چرته تاجد ترې په ټول ژوند کې قضا شوي نو سبا بېګای د قرآن په تلاوت کړی دی. سبا بېګای د قرآن په تلاوت کړی دی. د خدای مخلوق له دعا د ودانۍ غوښتې ده، هر مسافر له دعا د شتمنۍ غوښتې ده. هر ماسخوتن به یې وړو ته ستا کیسې کولې، هر ماسخوتن به یې وړو ته ستا کیسې کولې. چې ته ورکوټې وې هغه د ځواني خبري ستا اخلاق دنګ ځواني وي بیا بیا سایل ستا اخلاق دنګ ځواني وي بیا بیا سایل ستا د وجود هر اندام به تصویر جوړو به د مازینه د هغه په ژوند کې هیڅ هم نو بس ستا په ذکر د ژوند د ګاډي پل ګرځو خو اخر څومره اخر څومره به زغم کولو اخیر څومره به زغم کولو هغه په ژوند د انتظار دور تیر شوله پښتنه مور وه چې بېشکه خدای بخیلی به وي پښتنه مور وه چې بېشکه خدای بخیلی به وي خو د دنیا ژوند یې د چا په سینه پور پاتې شو د جمعې شپه وه دا به چې کله سا ختله د جمعې شپه وه دا به چې کله سا ختله د کلمې په ځای ستا نوم یې یادو ویلي د اسمانونو ربه نن خدای سوال ومنه د اسمانونو ربه نن خدای سوال ومنه زما بچی راوله نن یې درنه کور غواړمه بېشکه روح ستا امانت دی را نن یې واخله خو اخري سلګۍ د خپل بچي په غېږ کې غواړم ابۍ د کور د دروازې نه سترګې نه وستلې ابۍ د کور د دروازې نه سترګې نه وستلې په دغه دمه چې ګلاب به مې را ننوځي څنګه چې زموږ هر یو ارمان په زړه دننه مړ شي داسې نن بله مور د خپل زوی په ارمان مړه شوه ابۍ خو لاړه زه بیخي کور کې یوازې یمه ابۍ خو لاړه زه بیخي کور کې یوازې یمه تمامه شپه د خپل عزت څوکۍ ته ناسته یمه دې سړي خور ماحول کې سام اخیستل ګران دي کته په تمه د بچو د مستقبل یې ګرانه کته په تمه د بچو د مستقبل یې ګرانه زه به یې په کور دننه څرنګه پالنه کوم د بې تعلیمه مور په غېږ کې د بچي پریښې دي زما څه زده دي چې بچو ته به یې وښایمه زه خو په خپله د پښتون سماج تور سر یمه یو مونځ مې زده دی خو معنا باندې نه پوهېږم زه به د خپل طرفه لمونځ ورباندې یاد کړم ټول زه به د خپل طرفه مونځ ورباندې یاد کړم ټول خو مونږ سره ژوندون د نوي ژوند غوښتنې کوي هغه غوښتنې چې سپوږمۍ باندې ټوپونه وهي د سمندر په بیخ کې نوې خزانې ولټئ د کائنات د هر یو راز پردې اوچتې کړي چې پکې د ځان د خوشحالو رازونه ولټئ منم چې ته خو د بچو له خوشحالو له تلی منم چې ته خو د بچو له خوشحالو له تلی د خپل بچي د بې وسۍ ژوندون دې نشو لیدی د خپلې مور زړو جامو ته دې هم نشو کتلی زما سپېرو ورولو سپورې شونډې زما بې خیاله زندګۍ ته دې هم نشو کتلی په ستا د تلو سره زموږ څه بدل شوي نه دي پوستا د تلو سره زموږ څه بدل شوي نه دي منم چې تا به ډېر محنت ډېر خواري کړي وي خو ستا په مټو کې بغیر له زوره هېڅ هم نه و نه دې په لاسو کې هنر او نه حکمت وړی دی نه دې په لاسو کې هنر او نه حکمت وړی دی د عقل خلکو خو په اوسپنه کې زور ایښی دی په یو انجن پسې بلا بلا ډبۍ راښکاږي چرته چې علم وي شعور وي دلیل چلیږي چرته چې علم وي شعور وي دلیل چلیږي د وخت نه وروسته خلک هغلته کې نه چلیږي راتلونکي نسل کې به علم خورول غواړي د مداریانو د دوکو لار بنیول غواړي ازادي نه یادوم ازادي نه یادوم پوه شعور یادوم هغه شعور چې د حجرې او جماعت لار سمه کړي هغه شعور چې د حجرې او جماعت لار سم کړی هغه مرام چې د انسان د خوشحالو سبب شي دغه دنیا به د بچو له جوړولو غواړي چې بیا د چا تور سر کرس په چا پاتې نه شي چې بیا د چا تور سرې کرس په چا پاتې نه شي په خپل دلبر پسې د چا سترګې نمجنې نه شي چې د بوډۍ مور څنګه قدم د سوی په غېږ کې وځي.